السلام علیکم د غرمې دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر چلالو فی تخنیکی چاره پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام ته څنګه شوې ده د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته وړاندې کیږي ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او مشاورین په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتللی د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه تحقیقات وکړي که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیق وکړي خاغلی وزیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په برید کوونکو کې بهرني ادبا هم شامل وو داسې ویل
ګوره په افغانستان کې شل ترورستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده یو شی چې زه ویلی شم هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي دلته شل ترورستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې دی پورې نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان نه لري نه ده چې په کې وي خو اوس زه دا نشم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید شي
داعش ډلې د کابل د چهارشنبې ورځې د برید مسؤلیت منلی دی په دې برید کې چې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روغتون شوی د یو شمېر نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې 49 کسان وژل شوي او 36 نور ټپیان دي ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چی اماماتو د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 ده د شاوخوا 1500 هکتاره مځکه کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي د خوګیاڼي په خبره اټکل کیږي چې په دې ولایت کې شاوخوا 4000 هکتاره مځکه کې یا کوکنار کرل شوي او یا هم د کرلو لپاره زمینه ورته برابره شوې ده دې ته په کتو چې دغه مځکې تر ډېره په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي نو دا پروګرام به څرنګه عملي کیږي د ننګرهار د والي ویان وایي
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو هم د ولسوالۍ مقام د هلزدلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکشې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو
ښاغلي خوګیاڼي وویل د تېر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده خو نوموړي دقیق ارقام ورنکړل د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او پوځي سلاکاران په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتلی بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل دا نتنیاهو دفتر ویلي نوموړي له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر کومې پورې چې ایران هلتوي او وایي چې اسرائیل به له منځه یوسي سوله به رانشي ایران او د تهران له ملاتړ نه برخمنه وسلواله ډله حزب الله د سوریه په جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي اسرائیل او متحده ایالات حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا متحده ایالاتو دوی به د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. ټاکل شوې دغه غونډه روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا به د 2014 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړل لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریې او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو بحث کیږي. او د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا برابره کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري آشانسون ویلي په سوریې او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه مسکو د نننۍ غونډې د ایجنډا او موضوعاتو مهم بحثونه دي. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندري کارلوف د وژلو په تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبرې وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو، متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول ووري. د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرو دوه غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان د جګړې د اوسنی په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کیږي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغیز ډیر کړي. دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو شوړاندیزونه د دفاع وزیر ته ورکوه. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه دم سرتیرو لیژل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده که په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی. باید امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه، هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي، دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1940 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د مهال په افغانستان کې تباندې اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د حالت د ماتولو لپاره په دې هیواد کې نورو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیوي مجله عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. گمان یم ادبی راډیو مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د تحفة القادریه کتاب په باره کې د افغان محقق عبدالباقی لمن غزنوی مرکه اورئ.
تقریبا څو سوه کاله مخکې کتاب دی، ډېر ارزشمند اثر دی.
قیصر اپریدی د نوې شاعري، منل شویو دودونو او نوی تخلیق په باره کې راته غږیږي.
په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي هغه د معمول ژبه پاتې نه شي.
فرید الله قربان خپل شعرونه راوروي او راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته توجه کوي. دا ارڅه وروسته راځي. لومبای رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د ربی سینما او تیاتر موسسې د لومړي ځل لپاره په هرات کې مدرنه تیاتري ننداره وړاندې کړه. د دغه هنري پروګرام جوړونکي وای د دغه نندارې له جوړولو څخه هدف د تیاتر د هنر بیا احیا او پراختیا ده. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغه موسسې هغه ننداره چې د کب د میاشتې په 14مه د زروانی نیم په نوم جوړه شوې وه بې ساري وبلله او د هلپ موسسې له چارواکو یې مننه وکړه چې له هنرمندانو سره یې د دې نندارې په جوړولو کې مرسته کړې وه. د رابی په نوم د سینما او تیاتر موسسه په خپلو نندارو کې ورځنیو موضوعاتو ته توجه کوي او هغه د تیاتر نندارو په بڼه وړاندې کوي. زه رواني نه یم او د مهاجرت پر ستونزو جوړه شوې نندارې چې په دې وروستیو کې جوړه کړې وي د تیاتر د مینهوالو له ستاینو سره مخ شوې دي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه په لندن کې د افغان محصلانو لخوا د اکبر کرګر د نوي چرنس کتاب ماته یو دریاب د نوره مخکتنه وسوه. ماته یو دریاب د نوره کتاب د غنی خان د افکارو، فلسفې، شعر او شاعري په باره کې د ښاغلي کرګر دوهم اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی. د تان ویب سایټ په حواله د غونډې په پیل کې لندن میشت افغان شاعر نظیف تکل خبرې وکړې او وی ویل تر اوسه د غنی خان پر افکارو، شعر او هنر 15 مستقل کتابونه کښل سوي دي چې زما په فکر لومړنۍ هم اکبر کارګر لیکلی وو. غنی د شګو په محل کې او وروستی همدا دی ما ته یو دریاب د نور را اثر دی چې کارګر په دې وروستیو وختونو کې بشپړ او چاپ کړی. د تکل په وینا په غنی خان باندې ډیرو لیکوالو او چلونکو خبرې کړې، چا شاعر فلسفي بللی او چا فلسفي شاعر بللی دی. خو کارګر صاحب د هیګل، کانت، نیچا، ټیګور او نورو د نظریاتو په رڼا کې د غنی خان افکار راسپړلی دي. افغان کیسه لیکوال سلمل شینواری په خپلو خبرو کې د ښاغلي کارګر هڅې وستایلې او یاد اثر یې ژور او جامع وباله. د غونډې په پای کې ښاغلي اکبر کارګر له برخوالو مننه وکړه او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د څلوېښتو مخکښو هنرمندانو د نقاشي اثر نندارې ته وړاندې سول. په هغه نندارتون کې چې د کب د میاشتې په 14مه د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، په مختلفو وختونو کې د څلوېښتو مخکښو ښځو هنري اثر نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د هرات ولایت د ملي نګارستان د نوښت وستای او له کارکوونکو یې مننه وکړه چې د اثر یې راټول او نندارې ته ایښي دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ټیکا په نوم یوې ترکی موسسې د تحفة القادریه په نوم د افغان لیکوال ابن امیر یو کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په واسف کې لیکل شوی افغانستان ته سپارلی. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې تحفة القادریه د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ لیکل شوی اثر دی. ډیری افغان محققان او په افغانستان کې د قادریه طریقې پیروان دا کتاب ګټور بولی. په همدې اړه مې له افغان شاعر او محقق عبدالباقی لمن غزنوی سره چې په افغانستان کې د مختلفو طریقو په باره کې ګڼ اثار لیکلي دي مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی لمن، په دې وروستو کې د ټیکا موسسې چې د ترکانو یوه موسسه ده، د یو افغان لیکوال یو کتاب چې د عبدالقادر ګیلانی په واسف کلیکل سوی او د دې طریقې په واسف کلیکل سوی ده، دا کتاب افغانستان ته سپارلی. تاسو چې دا کتاب کتلی او لوستی، د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې دا څومره د دې طریقې د معرفي او مخصوصا د قادریه طریقې د مرشد د معرفي په برخه کې څومره مفید کتاب ده، او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه طریقې مبارکه قادریه اصلا د دې طریقې مبارکه د اسلام په صدر کې د حضرت علي کرم الله وجهه د وخت نه چې ټول طریقتي سلسله یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علي کرم الله وجهه ختمیږي، خو خاصتا طریقه قادریه شریف منسوب دی حضرت علي کرم الله وجهه ته. نو بیا د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وخت کې د قادریه د طریقې په نوم مسمى شو، د په نوم مسمى شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسېدل. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قران عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه په شپږو ټوکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیت الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح الربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو د مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولانا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، هلته ډیر خلک پیژني، د دې په وخت کې دغه طریقه راغله او خپل اوج ته رسیدلې. بیا دې
وبخیدا په کوم کلونو کې راغله؟
تقریبا 200 کال مخکې به. بیا دې نقیب سم مبارک په چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبد السلام سره، دغه طریقه به بیخي خپل اوج ته رسیدل. اوس په افغانستان په ټول ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې دی زخت پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زمونږ د غزنی په خار کې مونږ د قادریه شریف دوه درې خانه قبیله رو، په کابل کې هم دسی دی پیروان ډیر لري، زخت زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کیږي، په خانقاګانو کې په قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کیږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دی. وی
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په حیثه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه او مؤسسه ده د افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو عرصو کې کومک کوي، دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفة القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډیر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي پاک له هم ډیر معلومات پکې شته. ډیر غټ کتاب دی، د مسنوی شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر بارزشته اثر دی، دا د ټیکا د محسین مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان لپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او آل سلوک ته هم، د قادری شریف پیروانو ته هم دا یوه ډالۍ و، دا یو تحفه وه، ډیره قیمتي تحفه وه، خلک خوشحاله دی د دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتون ادیب ته، یا علوم اکادمی ته، یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځی ته، یا رفی صاحب ته، یا بل څوک ته چې لافلا دوی سره به کومک کوله، دغه د سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار د یو ځای لیکلی ده. نور هم داسې املایي انشایي ګرامري مشکلات پکې دي. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کال مخکې کې کتاب دی، ده ډیر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع که هم دی دی حضرت باری تعالی، نعتون دی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیا منقبت دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی به وصف که اشعار دی، بیتون دی دیر فریمانه، بیا قصیری خوارق دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، کوم کرامات او خوارق چدی دای منظوم لیکل
څه استفاده کیدای سي لدی کتاب علاوه لدی چې فرزند یو تاریخی اثر ده قدامت لري په پښتو لیکل شوی ده عملا لدی نه څه استفاده کیدای سي په اوسه
والنا وسم تاسې د نوې نسل د پخوانیو موږ د پخوانیو مشاهیرونه فرهنګي مشاهیرونه عرفانی مشاهیرونه اکثرا ناخبره دی او استفاده تی ډیر کولی شي محققین د قاضی شریف د تاریخي پاکل کوم کس چې تاریخ تحقیق کوي سیرنه کوي یا د تصوف پاکل سیرنه کوي یا د پښتو ژبې د پخوانیو منظومو آثار پاکل چې سیرنه کوي دا یو غنیمت اثر دی
او ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه تنن په خبرونه کې خاغلی افریدی راته وایي چې لا ادبی دودونو نوې شاعری او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د وسنی وخت غوښتنو ته جواب وایي. تاسو را بولم له ښاغلي افریدي سره د مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړې ده.
کیسر صاحب څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډېر ګران وي او خلک ډېر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي. په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي، څه فکر کوئ چې آیا په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد د یوازې د شعر خبره به نه کړو، بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضروریاتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی نوی په کم سیز کې چې نوښت نوی یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نوی، نو هغه سیزونه مثلا کپنن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ په ځای باندې چوکې خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کومې زمانې خبرې کوې، دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادي مقصد خو نوښت دی او نوښت بیا هم دا دی چې موږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نشو استعمالولی، همدغه شان تشبیه او همدغه مجازی مرسل دی، همدغه شان نور چې څومره شعري سنتونه دي، د دې سنتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده، د شعر ژبه چې ده دا د منطق نه د فلسفې نه د ساینس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساینس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي، دا یا خو ته بدلولی نه شي ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي، او د شعر ژبه چې ده دا چونکه په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري سنتونه جدید د دې جواز هم دغه ده چې دا په هر وخت کې د سنتونه جدید هم موږ بدلول شو، د دې سنتونو په ذریعه موږ خپل ژبه از موږ خپل اظهار پیرایي او سانچي چې دي هغه هم بدلول شو. نو اگر چې د استعارې د بحث چې ده دا په ادب کې یو متنازعه بحث ده، او په دې باندې دوه ډلې موجود دي چې یو ډله دا ګڼي چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نشي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نشي، او دویمه ډله چې دا غدا ګڼي چې په شعر کې براه راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه، هغه داسې دی لکه موږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعارو او د تشبیهات تو په لباس کې نغړل شعر داسې وی لکه یو ګلاب چې مونږ داغه تصویر وسته یو مونږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازعه بحث خوده، زما خپل اندازه زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې، چې یو شاعر استعاره استعمال کړي ده مګر په داسې دود استعمال کړي ده چې هغه نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی، بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغې استعاره استعمال کړي، نه یوازې ده چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي، بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم مثار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې دغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعارې چریاغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو دغه استعارې جواز هم شته دی، په هغه استعارې سره تخلیق هم ښکلی کېږي. او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دي بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دې نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوي دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کېږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته؟ په کې ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستي، یوازې د شعر چوکاټ په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا د شعر هنر یو بل څه دی.
تاسو به خبر کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خواته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه د سیمټ د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې دې ته سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې د دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغه الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره دا ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواخیستل او د خپل معمول سره سم په خپلو هماغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې د امیزش یو نه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، دې مطلب دا چې هغه شعر مو نه لیکلو. اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تاته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شی منظوم کول دا تخلیق معنی نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد دي هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي، وګڼلی شي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبه استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه به یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېر استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربې کوي. څه فکر کوئ چې په نویو فورمونو کې تجربې کول به ډېر ارزښت ولري، که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي؟
زما خیال شعري تجربه که هره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیتا کې وي، که په نوي قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک دپاره، د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا دی، اول شرط دا دی چې هغه تخلیقي وي. د هغې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره دا کیتا، یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دې دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واقعه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله له ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یم؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم کالب ده دا خو یو مشخص کالب ده، او ته ګوره چې په دې مشخص کالب کې تا یو قسم خبره کړې وي، ما بل قسم خبره کړې وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر ده، نو هغه هم په دې یو کالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي، په سلو غزلو کې داغه جدا جدا خیالات وي، دا ولې وي؟ د دې مطلب دا دی چې کالب چې ده هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي، په هغه کالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي.
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب، ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هیڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې. په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی، یا په غزل کې ولیکل سي، یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي، یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزغد ورسره د نثري تخلیق خبره هم وکړه. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگارې مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي، او واقعیت چې هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څه پلاټ وي، پلاټ څه شی ده؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعیه وي، او په هغه واقعیه کې یو خاص کردار وي یا ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده؟ د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم تخلیقي واقعیت پیش کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځایده. نو موږ مجبور وو چې د هغې دپاره به ناول چوکاټ غوره کوو، د هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې خپ په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو، د هغې دپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې چې هغه ډېر وړو کې پیشکش وي، د هغې دپاره مثلا کیتا د رباعي ده یا د غزل شعر دی وغیرہ. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، عددي ضرورت تر مخه راغلي دي، چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې وي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپل راوړي. خو دا خپل هیئت په خپل راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بل عموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي. خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي، موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي، په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوم. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي؟ مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته به ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویم مصره چې دا خبر په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي، او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص په دې قاعده باندې چې تور رسیږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شاو، د عروض متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سیوی خو د غزل چوکاټ دی، خو کتاب کې بدلون وکړو نو که هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ باندې وي. اوس د آزاد نظم مسله چې دا هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نشو ویلی چې د په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه په ځمکه اوبه توې که هغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاري. او صرف سوال دومره وي چې هلته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زمان نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالې دي، ادبي مقالې دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله مالی کله نو اگر چې زما دا اعتماد نو وږي غنی ز په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم خدا حقیقت ته چې پاغي کې کم موضوعات مارانیول او چړل می نو ما داسې محسوسول چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوی یا ډېر کم شوی یا ډېر مختصر شوی دي. نو لیکو تخلیق داغه مقالو مجموعه ده. بیا پاغي په سدویم نصر کتاب چې دا زما جمالیات یو نظریاتي جاج ده. دا د جمالیات په موضوع باندې مالیکل دی او دی یو دی نظریاتي تقاضی لاندې ملیکل دی. او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده. نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلی دی په هغې سلسله کې چې څومره زما توان کېده نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړي دي او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیز زموږ دپاره مفید وي هغه زموږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده. او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا دپاره چې کوم سیزونه دغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کېږي یا ته زموږ توقع دغسې وي نو هغه زموږ دپاره مفید وي. او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زموږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه موږ ته ښکلي ښکاري. سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې. بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره سو شمېر د غزلونو هم دی. او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویمه چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی سا چپ سړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه.
په پای کې بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښ ده.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندی صفا محراب مې زمانې ته ورکړو، سجدې زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو.
او زه د جذباتو سمر نور قربانی ورکړم، زده جذباتو سمر نور قربانی ورکړم، د خپل برخې هر ګلاب می زمانه ته ورکړم.
ډیر ښه، ډیر ښه.
او محجوبه خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، ځان می بربند کړلو حجاب می زمانه ته ورکړم.
ډیر ښه، ډیر ښه.
او لاړم د خپل زړګي په غار کې می پناه واخسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانه ته ورکړو. او خلکو ویل کې خایسته ده، خایسته سمره ده. خلکو ویل کې خایسته ده، خایسته سمره ده. سپوږمۍ مې یاد کړه، حساب مې زمانه ته ورکړو. او کیسر ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، کیسر ژوند خو تعلق د زړه او تاب سره، زړه راته پاتې شولو تاب مې زمانه ته ورکړو.
ډیر ډیر مننه سر صاحب، ډیر مننه چې وخت مو راکړ.
ستاسو مننه، ستاسو د اداري مننه، او جماعت مو د خبرو موقع راکړل. خوشاله
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی. پښتو ادبیات لوستي او لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهم ایسي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
د آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خوست په اړه به تر ما ښایي تاسو هم زیات معلومات ولرئ. خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشت دي. په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي. د دغو معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی راډیوي مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده پیژندګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو په هکله له ده سره لنډه مرکه ولرو. تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژندګلوۍ نه یې راته پیل.
ډېره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه او لیکي هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فریدالله قربان. دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړي دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځم، په ډېرو کې برخه اخلم. د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډېره مننه قربان صاحب. تا د لس کلنې شاعرۍ خبره وکړه چې لس کاله کېږي تاسې شعر لیکئ. د شعر په اړه راته ووایه، شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکئ؟
ما مخکېم دا خبره ډېرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډېر څه نه پوهېږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه. خو اوس چې فکر کوم، له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومېږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونتې کار و، او باید لیکلی مې وای. دا چې پیل یې نه دی راته معلوم، خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نه شمه. نو له دې نه داسې معلومومه چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکم. نو داس دقیق به نشم ویلی، خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ډېر ستر لاس دی.
ما د خپلې پوښتنې څنګ کې دا یاده کړه چې څنګه شاعري کوئ.
زه خو د سیم یا د کالب په لحاظ کې ووایم، تر ډېره غزل لیکم، او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي. نو غزل لیکم، او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي. د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي، او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې، هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د هغه هم پکې انعکاس ومومي. نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی، خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړي دي، دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي، یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکې. یو ری بستا غزل واورو، وروسته به مرکې ته دوام ورکو، او په دې به وغږېږو چې ستا شاعري کې کوم اړخونه دي.
نو زه به دا یو غزل درنو اورېدونکو ته ووایم. دا مې البته په دې وروستیو کې لیکلی دی. څه د بې حسه خاموشۍ انتها ښار ته راغله، څه د بې حسه خاموشۍ انتها ښار ته راغله، غږ د څه نه اورمه چوپه صحرا ښار ته راغله. دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پېښ دی دلته، دا اول ځل وینم چې دومره رڼا ښار ته راغله. کلی دی، خلک دی، د مینې سادهګان لیونیان، ویره ده، کرکه ده، د خلکو سودا ښار ته راغله. او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته، نه ګورې څنګه سپرلیخیزه هوا ښار ته راغله. قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه څه د وحشتونو بالا ښار ته راغله. نو دا غزل وو په دې هیله چې د اورېدونکو به
دا اوس هم چې تاسې کوم غزل راواورو داسې اړخونه داسې ښکارېدل چې فلسفې ته ډېر مایل دي، تاسو فکر کوئ؟
د خبره دا چې د انسانان د شخصیت په لحاظ، د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي. زه په عادي ژوند کې هم داسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډېره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډېره خوښېږي، او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل. د دوی د غوښتنه هم دا وه چې لدی اخ خلق خبر شي دوی یوازې غسرسری مطالعه ونه کی ځکه اروپوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو غژور او مهم ما برخه ده. بیا په ځنګړی ډول شیر که هرڅه دی که نور ورته هرڅه تاریخونه وړاندې شوی دي خو دومره ویلی شو چې هغه زیګنده د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکوره پکې ده، دا که پکې تخیل دی، دا که پکې عاطفه ده، خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیګنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبریږي بیا له سره هغه د غزل نه تیر شم، زړه مې اوبه پرې نه څښي، هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم، داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبریږي چې ممکن هغه لوستونکی یو څه ته وهڅوي، دا یو ژور فکر ته وهڅیږي. نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده، داسې خو موږ نشو کولی چې په لوی لاس ډیر اوس هم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې دی یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نشي وړی، خو دا بیا د انسان دغه د زړه د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی دا مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورنی حالتونه چې دي د دوی دغه غوښتنې چې دي دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي، ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. زه هغه د چارلي چاپلین چې ډېر مشهور محصل و د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک په سټیج په سر خندولي دي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو دا ډېر سطحي برخورد دی یو چا په مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي، موږ هغه باید دننه وپېژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې. ممکن موږ یو څوک ډېر صفا د جامو نه د کړو نه یو څوک ډېر راته صفا یو ډېر پرښته غونتې وبریږي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پېژنګلوي کېږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پېژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی مورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي، ستا د راتلو شیبا عذاب د مخخی را کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي، خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړې چې سا سا تیریږي، ورځ ده رڼا ده ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي، لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې زی په ما تیریږي.
قربان صاحب یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبرو ته دوام
ورکوم. نو یو بل غزل دی، در جار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، در جار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې، دی مات دو وجودونه پارمان د نزدېکت،
تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېره مننه قربان صاحب. په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران سي او ځینې به یې شاعران یي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلفو موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږیږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ما ته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی د پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دا هم ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غوندې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته یې په شعر کې چاته ویل غواړي په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم. مثلا که سړی کومه شپه په تیاره کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي سر کړی وي، که دغه حالت سړی شعر کی، نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نه شو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي. او زه به دام پسې زیاته کمه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا د هغه نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
په سترګو دا یو بل غزل دی. د زرپرست شرپرست زمانه لاری دی، د زرپرست شرپرست زمانه لاری دی، په یوه هم نظم کپات الد وی لاری دی. ما سرستا په لټون ستړې نشوې، ختم نشوې، په دې مې خوښي دی، په دغه سبب ښې لاری دی. ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې، جنکۍ څه دي خو د تک کشنې درې لارې دي. او دریاب ستا د خود ارزۍ کیسه نور نشم زغمی، زما د یار تر منځ دي ولې سره پرې لارې دي. د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی، د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لارې دي. دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی، چې ته یې پریښودې قربان او ستنې لارې دي.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام څه یا اورېدونکو ته سي هغوی دا اوس تا غږ اوري؟
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي. یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه رضا بابا چې ستر انسان او ستر شاعر دی، یا نور کسان غنی خان داسې نور هر څوک چې دی هغه شعر په پورا ازادۍ ویلای دی، هغه چې زړه یې څه غوښتلی دی هماغه خبره یې کړې ده. زه ډیر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم، د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه، نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي. هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پل تیر شم، څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. د دې خبرو نه زما موخه دا وه او زما ملګرو ته او خاصتا ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
و بن لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
صدا قد و
زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا یا کسار شکنا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.